دی ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1999 کال د تلې یا میزان 9 نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د اکتوبر 3 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د تماس ډلو تیره شپه یو ځل بیا په قطر کې سره ولیدل، خو په خبرو کې د پاموړ پرمختګ نه دی شوی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، د ملګرو ملتونو سرمنشي اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله بولي چې د په وینا خبرې نشي ورسره کېدی. یوې روغتیایي ټولنې خبرداری ورکړی چې په لشکرګاه کې ایمرجنسي روغتون د نورو ناروغانو د منلو وړتیا نه لري، او د ایران د روغتیا وزارت وایي د خلکو د بې پروایۍ له کبله په دې هیواد کې د کورونا د وبا پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله ده چې خبرې نشي ورسره کېدی. انټونیو ګوتیرش پرون دوشنبه له فرانسوي ورځپاڼې لومون سره په مرکه کې وویل له ځینو جهادي ډلو سره خبرې ممکنې دي، خو د داعش په څیر سخت دریځې ډلې سره مذاکرات امکان نه لري. هغه په افریقایي هیوادونو کې تروریستي ډلو ته د اشارې په ترڅ کې وویل داسې ډلې شته چې غواړي په راتلونکي کې سیاسي فعالیت ولري، خو یو شمېر نورې بیا سخت دریځ غوره کوي. ګوتیرش زیاته کړه د داعش دریځ هومره سخت دی چې له دې ډلې سره خبرو ته ګرد سره ځای نه پاتې کېږي. د ناټو غړو او متحدانو یو ځل بیا د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ پر ژمنه ټینګار کړی. په دې اړه د ناټو په یو بیان کې چې پرون دوشنبه خپور شو راغلی دی چې د دې ټلوالي غړو او متحدانو په یوه غونډه کې ژمنه کړې چې تر 2024 کال به د افغان ځواکونو مالی ملاتړ کوي. ناټو په 2008 کال کې د نړیوالو په مالی مرسته د افغان ملي پوځ په نوم وجهي صندوق جوړ کړ. د ناټو د معلوماتو له مخې د دې وجهي صندوق له لارې به افغان ځواکونو ته روزنه او مسلکي پوځي زده کړې ورکول کېږي. یوې روغتیایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د هلمند د مرکز لشکرګاه ایمرجنسي روغتون د نورو ټپیانو او ناروغانو د منلو وړتیا نه لري. په هلمند کې د ایمرجنسي پروګرام ناظم مارکو پونتین اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویلي چې په لشکرګاه کې وضعیت ډیر خراب دی.
په وضعیت کې هیڅ ډول پرمختګ نه وینو. جګړه دوام لري او لارې بندې دي. ماینونه ځای پر ځای شوي دي. د خپلو همکارانو د ملاتړ لپاره راغلی یم.
له هلمند څخه په خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو کې ښکاري چې ټپیان او ناروغان د ایمرجنسي روغتون په انګړ کې پراته دي، ځکه په ودانۍ کې دننه ځای نشته. طالبانو لس ورځې مخکې د لشکرګاه ښار پر څو ناحیو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې زرګونه کسان بې ځایه شول. په سریلانکا کې د کرکټ د لینکن غوره لیګ په شل اووریزو لوبو کې دوه افغان لوبغاړي هم پیرودل شوي او لوبه به کوي. نوین الحق به د کندي ټسکرز لوبډلې او حضرت الله ځازای به د ګال ګلیډیټرز لوبډلې لپاره لوبه وکړي. دا پروسه پرون دوشنبه په انلاین بڼه ترسره شوه. دا سیالۍ د نومبر په 1 نیټه پیلېږي او د دسمبر تر 10 پورې به دوام کوي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ایران د یوې نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې قربانیانو ته د تاوان ورکولو په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې د اوکراینی چارواکو کوربه دی. د اوکراینۍ الوتکه په جنوري میاشت کې له الوتو څو شېبې وروسته په تهران کې نسکوره شوه او ټول 116 کسان پکې مړه شول. ایران وروسته ومنله چې د الوتکه یې سهوان په توغندي ویشتلې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر یفهین ینن او ایرانی سیال محسن بهاروند پرون په تهران کې خپل دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په لومړي پړاو خبرو کې اوکراینی او ایرانی چارواکو په کیف کې سره لیدلی وو. اوکراینی لوري ویلی وو چې د دې پروسې ته محتاطانه خوشبیني لري. د الوتکه په هغه شپه وویشتل شوه چې ایران په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه د بالستیک توغندیو حمله وکړه او د تهران د هوایي دفاع ځواکونه تیار سوي وو. د ایران توغندوی برید د امریکا د هغه برید پر وړاندې غبرګون وو چې له دې پیښې 15 مخکې په بغداد کې د ایران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژلی وو. او د ایران د روغتیا وزارت وایي چې د خلکو د بې پروايي له کبله په دې هیواد کې د کورونا د وبا پیښې زیاتې شوې دي. د دې وزارت ویاندې سیما سادات لاري پرون انتقاد وکړ چې خلک روغتیایي مشورو ته غوږ نه نیسي.
وضعیت حال حاضر بیماری در کشورمان نتیجه سهل‌انگاری در رعایت
دوای زمون په هیواد کې د ناروغي اوسنۍ وضعیت روغتیایي مقرراتو ته د بې‌پامۍ له کبله راغلی. په تیرو اونیو کې د ماسکونو په کارولو کې کموالی او د ټولنیز واټن نه مراعاتولو د خطر زیات کړی دی. په ایران کې د دوشنبه په ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله 318 مړینې ثبت شوې چې په یوه ورځ کې تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران د روغتیا وزارت د شمېرنو له مخې اوس مهال له 15,40 سره زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي او شاوخوا 1,50 کسان مړه شوي دي. خبرونه موله ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. راسره اوسئ، وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپروو. و باوری چې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو په پرونیو غونډو کې د پاموړ پرمختګ نه دی شوی، خو دواړو لورو ویلي دي چې خبرې به دوام وکړي.
په دې جلسه کې د اختلافي مواردو پر حل باندې بحث او مذاکره وشوه، او د اختلافي مواردو د حل په هدف به جلسات دوام ولري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي 2400 پولیس افسران په جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واورئ چې په پلازمینه کابل کې غږیزې ککړتیا څنګه د خلکو ورځنی ژوند تریخ کړی دی.
لزدیلی اړخه دوی ښه تصمیم نسي ولای، نوښت نسي کولای، غوسه کېږي. له رواني اړخه په اوږد مهال کې دوی ته اضطراب، وحشت زدګي، فوبیا یا ډار پیدا کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې فرانسوي چارواکي وایي د یو مشکوک اسلامي سخت دریځې په برید کې د یو ښوونکي د وژنې د قضیې په تړاو د پولیسو څیړنې دوام لري. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو یو ځل بیا پرون ماخوستن په قطر کې سره ولیدل، خو په مذاکراتو کې د پاموړ پرمختګ نه دی شوی. دواړو لورو تایید کړی چې یوازې پر دې خبره توافق شوی چې د اختلاف د مواردو د حل لپاره د خبرې دوام وکړي. په همدې ورځ د ایران چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره د لیدو پر مهال د هر ډول هڅو هرکلی وکړ. د داسې هڅو هرکلی چې په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. ښاغلی عبدالله وایي د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي دوام افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغان دولت او طالبانو پلاوی تایید کړه چې د دوشنبه په ماښام یې له یو بل سره ولیدل. پر هڅو سربیره تر اوسه د رسمي مذاکراتو د پیل په اړه هیڅ خبر نسته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري چې اوس مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې ده، ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې تایید کړه چې په پرونی غونډه کې بیا هم د اختلاف پر مواردو خبرې وسوې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی او د مقابل لوري تماس دلو د سو تنو غړیو ترمنځ جلسه دایره شوه. په دې جلسه کې د اختلافي مواردو پر حل باندې بحث او مذاکره وشوه، او د اختلافي مواردو د حل په هدف به جلسات دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دواړو لوریو درو کسانو د دوشنبه په ماښام سره ولیدل او توافق یې وکړ چې د اختلاف موارد باید ډیر ژر حل او فصل سي. د دولت او طالبانو د پلاوی غونډه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې ډګر تود شوی. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په هدف د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله سفرونه هم دوام لري. د دې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د ایران مشرتابه له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال ډاډ ورکړ چې دوی د افغانستان لپاره د منلو وړ او تلپاتې سولې ملاتړ کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبې په ورځ له عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل چې هیله لري د افغانستان د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د روحانی په وینا ایران د داسې سولې ملاتړ کوي چې پکښې د افغانستان لاسته راوړنې خوندي سي. د ایران د ملي امنیت له سلاحکار علي شمخاني سره په یوه بله غونډه کې عبدالله وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. شمخاني هم وویل چې ایران په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د دې هیواد د لاسته راوړنو او ګټو د خوندیتوب ملاتړ کوي. پاکستان او هندوستان ته تر سفر وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله دریم سفر ایران ته په داسې حال کې دی چې تاوتریخوالی نه دی کم سوی او بېلابېل ولایتونه په ځانګړې توګه په هلمند او بدخشان کې د همدې اونۍ پر مهال د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنې نښتې وسوې. د افغانستان د ملي مصالحې رئیس عبدالله ایران ته د سفر پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي دوام افغانانو ته د منلو وړ نه دی.
د افغانانو یوه غوښتنه همدا ده چې د مذاکراتو په مهال د جګړې دوام د منلو وړ نه دی. دوهم په مذاکراتو کې باید انعطاف وي. د اسلامي جمهوری افغانستان لوری په همدې عزم او اراده د خبرو د بریالي کولو په هدف قطر ته تللی او خپل لازم انعطاف یې ښودلی او دا انعطاف یې له مقابل لوری هم غوښته دی.
ایران ته د عبدالله د سفر پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي لوړه کچه د سولې بهیر ته زیان اړولی سي. د ده په وینا پر دې سربیره چې د تاوتریخوالي پر کمولو یو ځل بیا ټینګار وسو، نن بیا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه غمجنوونکې ده. د افغانستان مرکچي پلاوی چې د سپتمبر له 12مې د قطر په پلازمینه کې دی له طالبانو اوربند غواړي. تر اوسه خبرې له اختلافاتو نه دي راوتلي. طالبان وایي باید په افغانستان کې د جګړې پر عواملو خبرې وسي. له دې هر څه سره یو لوری هم د اختلافاتو د مواردو په اړه تفصیلي خبرې نه کوي او په اړه یې وضاحت نه ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې 2400 پولیس له جنایي جرمونو سره د تړاو په تور نیول شوي دي. دا وزارت وایي چې دغه د پولیسو افسران په تیرو دوو کلونو کې لوی څارنوالۍ ته هم د همدې جرمونو په خاطر معرفي شوي دي.
له هغې وروسته چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل د امنیت د ټینګولو مسؤلیت پر غاړه واخیست، پر خپلې فیسبوک پاڼه یې لیکلي چې د کابل ښار ټولې کوڅې، سرایونه او سیمې تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلي دي. ښاغلي صالح لیکلي د ناحیو، حوزو او سیمو د لویو او وړو مجرمینو لیستونه هم د حوزو آمرینو ته ورکړل شوي چې د اقداماتو لپاره بشپړ اطلاعات دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال دا هم ویلي د بې سند موټرو خاوندانو ته دوه میاشتې وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد قانوني کړي. د همداشان د قانوني اسنادو له لرلو پرته د نیمه کاره لوړپوړو ودانیو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې تر کار لاندې ودانۍ به ونړول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په جرمونو کې د سلګونو پولیسو لاس لرل افشا کړل. د دغه وزارت د کورنی امنیت رئیس داود حساس د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د پولیسو دغو مامورینو په بېلابېلو جرمونو کې لاس درلود.
په ټوله کې 2303 نوي پولیس او یو شمېر غیر نظامیان چې په جرمونو کې له پولیسو سره لاس درلود نیول شوي او دوسیې یې اړوندو څارنوالۍ ته استول شوي دي.
چارواکي وایي نږدې 1000 یې سږکال نیول شوي دي. د 2000 نیول شوو پولیسو لړلې 1400 په اداري فساد، 2 پر وژنو او 1025 د خلکو په ټپي کېدو تورن دي. همداشان 1.5 د زناو لواتت او 450 د وسلوالو مخالفینو د نفوذي عواملو په تور نیول شوي دي. پوښتنه دا ده چې ولې د پولیسو مامورین پر دغو جرمونو لاس پورې کوي. د امنیتي ځواکونو پخوانی افسر محمد زمان آزادي راډیو ته وایي:
دا دو نقطې دي چې یو یې رهبري نشته دی، په نرخونو دي، په قیمتونو دي، په واسطو وسیلو ډېر بدانش هغه نشته دی، ښه په کار پوه خلک شته دی. قرار کا قومي سیستم په دې وزارت کې کامل مسالت دی، نو مشکل اساسي په رهبرۍ کې دی، په همدغه ګمارنه کې دی.
که څه هم د ښاغلي صالح او د کابل د امنیه قمانداني دفتر په دې اړه چې آیا په دغو دوو ورځو کې جرمونه کم شوي او که څنګه څه نه وایي، خو د لومړي مرستیال د دفتر د نشراتو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل ښاغلی صالح هڅه کوي چې د امنیتي بنسټونو په همغږۍ د کابل ښار په امنیت کې ښوالی راشي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سهرنۍ خبرې مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره رسره اوسئ. خداشه به نوریاس نوری د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او څو نورو جګپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی او لیکي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د ترامپ اداره په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم کړي. دا د سرتیرو هغه شمیر چې تر دې یوه اونۍ مخکې هم براین یادونه کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه براین وویل ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره یو پلان جوړ کړی چې له مخې به یې تر راتلونکې میاشتې پورې په دې هیواد کې د سرتیرو شمیر له 5000 کم شي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به یې هم شمیر 2500 ته ورسیږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی جنرال مارک میلی هغه څرګندونې هم راخیستې چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ښاغلي اوبراین له څرګندونو سره په تضاد کې دي. جنرال میلی ویلي اوبراین یا بل هر څوک کولی شي لکه څنګه چې ورته مناسب ښکاري اټکل وکړي، خو دای اټکلونه نه کوي بلکې د شرایطو دقیق ارزونه کوي. هغه چې د ځواکونو د ایستلو د پلان د عملي کېدو لپاره اساس دی او له ولسمشر سره هم پرې خبرې کړي دي. د هغه په وینا دا د ولسمشر پرېکړه ده چې شرایطو ته په پام به ځواکونه له افغانستانه ایستل کېږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ د تېرې اونۍ څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي وو ټول سرتیري به د روان کال تر پایه له افغانستان نه وباسي، خو جنرال میلی ویلي اساسي مسله په یوه مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسول دي، په داسې بڼه چې د ده په وینا دا مسله یقیني شي چې د امریکا د ملي امنیت ګټو ته به نور له افغانستان خطر متوجه نه وي. نړیوال بانک په افغانستان کې د بېوزلۍ د ستونزې په اړه په خپله ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې لیکي، د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق په ګډون له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو دوام د میلیونونو افغانانو د ژوند د ښه کولو او د پرمختیا په برخو کې د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره ډېر مهم دی. نړیوال بانک لیکي د عبدالله زوی چې د میاشتې به یې شپږویشت ډالره ګټل چې خپله کورنۍ پرې وچلوي اوس بېکاره شوی، ځکه د کرونا خپرې شوې وبا د دې هېواد اقتصادي فعالیتونه تر ډېره په ټپه درولي او نه یوازې هغه بلکې ډېر نور کارګري هم بېکاره کړي دي. د خپل زوی له مرستې پرته اوس 56 کلن عبدالله بېرته د خپلو نږدې خپلوانو پر اوږو بار شوی چې هغه پر نس موړ او ملاتړې وکړي. د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې افغانستان کې د کورونا وبا له امله د بېوزلۍ کچه لا زیاته شوې ده. په 2010 کال له په سلو کې 55 په روان 2020 کال کې 2.5% ته لوړه شوې ده. نړیوال بانک کې د عوایدو کمښت او د خوراکي موادو او نورو اړینو موادو د بیو زیاتوالی عمده علتونه بولي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. غږیزه ککړتیا د افغانستان په لویو ښارونو په تیره په پلازمینه کابل کې د چاپیریال پر وړاندې یوه لویه ستونزه ده. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې غږیزې ککړتیا یو ورځنی ژوند تریخ کړی، خو د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. روانپوهان وایي غږیزه ککړتیا جدي زیانونه او آن رواني ستونزې رامنځته کولی شي. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
دغه غږونه له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو او په تیره د دغه ښار په مرکزي سیمو کې اورېدل کیږي. د پلورونکو، دکاندارانو، د رستورانونو د کارکوونکو، ښاري موټرو او کسبګرو غږونه پرته له ځنډه اورېدل کیږي. دوی په دې کار هڅه کوي چې د پیرودونکو پام ور واوړي. یو شمېر ګرځنده پلورونکي په ثبتو شوو غږونو غواړي چې پیرودونکي ورمات شي. دغه لوړ او پرله پسې غږونه غږیزه ککړتیا رامنځته کوي. د کابل په یو واټ کې محمد داوود وایي پرله پسې غږیزې ککړتیا تنګ کړی دی. د موټرو هارنونه، موسیقي او بخاري بسونو کې د ټلیفون له لارې په لوړ غږ خبرې کول د غږیزې ککړتیا نور لاملونه دي. واټونو کې پر غږیزې ککړتیا سربیره د ودونو په تالارونو، د شپې په محفلونو او کورونو کې د لاؤډ سپیکرونو غږونه خلکو ته ځورونکي دي. په ورته وخت کې روانپوه شرف الدین عظیمی آزادی راډیو ته وویل غږیزه ککړتیا پر ذهن او ټولنیزو اړیکو ناوړه اغېز کوي او باید مخه ونیول شي.
روانی اړخه په اوږد مهال کې دوی ته اضطراب، وحشت زدگی، فوبیا یا ډار پیدا کېږي. هغو تجمعاتو ته، هغو مجلسونو ته، هغو ډلیزو محافلو ته هغو ته معمولا مراجعه نه کوي.
بلخوا د روغتیا وزارت د محیطي روغتیا رئیس کنشکا ترکستانی وایي غږیزه ککړتیا د جدي ناروغیو لامل کېږي او په مخنیوي کې ښاروالۍ مسؤله ده. د ازادي راډیو ته وویل د غږیزي ککړتیا د مخنیوي لپاره د یوې کړنلارې په جوړولو کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رسا وایي په کابل کې د غږیزي ککړتیا د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات پیل شوي دي. دوکان های کمی اسپیکر ها را به فروش میرسانند، ما اینا را دیو ویل کم دوکانونه چې لوړ سپیکر پلوری هغه مو تړلی. هیڅوک د داسې وسایلو چې لوړ غږ لري د پلورلو حق نه لري. پلورونکي چې د موادو د پلورلو لپاره لوړ سپیکر کاروي ټول به ترې راټول او ګودام بشي. کابل د افغانستان تر نورو ښارونو ډیر نفوس لري. رسمي شمیرې ښیي چې سباندې 15 میلیونه وګړي پکې اوسیږي. همداشان د کابل د ترافیکو پولیس ویلي چې په دغه ښار کې لکونه موټر ګرځي او د دې ترڅنګ هر ورځ زرګونه له ولایتونو هم راځي چې غږیزه ککړتیا جوړوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسوي چارواکي وایي چې د یو مشکوک اسلامي سخت دریز په حمله کې د یو ښوونکي د وژنې په قضیه کې د پولیسو عملیات دوام لري. په فرانسه کې یو 13 کلن ځوان د تاریخ د یو ښوونکي ساموئل پاتی سر پرې کړ چې وروسته حمله کوونکی د پولیسو په ډزو وژل شو. ملالۍ بشیر د دې موضوع تفصیل اوروي.
په فرانسه کې د هغې پیښې په تړاو د پولیسو عملیات دوام لري چې پکښې یو 13 کلن سړي د تاریخ له یو ښوونکي سر پرې کړ. دا وروسته له هغه چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د تاریخ یو ښوونکي ساموئل پاتی د بیان د ازادۍ پر موضوع په خپل صنف کې زده کوونکو ته د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ورښکاره کړی و. د پاتی د دې اقدام په نتیجه کې د یو شمېر مسلمانو زده کوونکو مور او پلار په غوسه سوي وو چې ګواکې دا د اسلام پیغمبر ته سپکاوی دی. د پاتی وژونکی چچنیایي نژاده پیژندل سوی چې په روسیه کې زیږیدلی و او د پاریس په شمال لویدیځ کې اوسېدی. مخکې براتی ادارو دای نه پیژنده. د فرانسوي ښوونکي له وژنې سره په دې هیواد کې غوسه راپارېدلې او ولسمشر ایمانوئل مکرون او نور سیاسي ګوندونو دا اقدام غندلی دی. د کورنۍ چارو وزیر جیرالد درمانین د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 19 نیټه وویل چې په فرانسه کې آنلاین د کرکې اچونکو په اړه اتیا تحقیقات روان دي. درمانین وویل چې چارواکي ګوري چې آیا د فرانسوي مسلمانانو یو شمېر ډلې وروسته له دې ادعا و چې دوی کرکه خپروي باید له منځه یوړل سي کنه. فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د دې پیښې په تړاو 15 کسان نیول سوي دي چې یو یې مخکې په تروریستي فعالیتونو تورن پیژندل سوی او منلی یې ده چې له وژونکي سره یې تماس درلود. په دغو کسانو کې د ښوونځي 4 کوچنیان هم شامل دي چې له وژونکي سره یې د پیسو په بدل کې د وژل سوي ښوونکي په پیژندلو کې مرسته کړې وه. رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله ویلي چې فرانسې غوښتل 211 هغه بهرنیان وباسي چې حکومت ورباندې د مذهبي سخت دریزۍ لري. د ورستي پیښې ټوله فرانسه شوک کړې ده. تر دې 15 کاله مخکې هم د شارلی ابدو مجلې پر دفتر ځکه حمله سوې وه چې د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور یې خپور کړی و.
سموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورو محاورو یوه بله برخه خبرو، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله ده چې خبرې نشي ورسره کېدی. انتونیو ګوتریش په یوه وروستۍ مرکه کې ویلي، له ځینو جهادي ډلو سره خبرې ممکنې دي، خو د داعش په څیر سخت دریځې ډلې سره مذاکرات امکان نه لري. د ناټو غړو او متحدانو یو ځل بیا پر خپله هغه ژمنه ټینګار کړی چې تر 2024 کال پورې به د افغان ملی دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. یوې روغتیایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د هلمند د مرکز لشکرګاه ایمرجنسی روغتون د نورو ټپیانو او ناروغانو د منلو وړتیا نه لري. په هلمند کې د ایمرجنسی پروګرام ناظم ویلي چې په لشکرګاه کې وضعیت ډیر خراب دی. ایران د یوې نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې قربانیانو ته د تاوان ورکولو په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې د اوکراینی چارواکو کوربه دی. د اوکراین د بهرنیو چارو مرستیال او ایرانی سیالې پرون په تهران کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه، او د ایران د روغتیا وزارت وایي چې د خلکو د بې پروایۍ له کبله په دې هیواد کې د کورونا د وبا پیښې زیاتې شوې دي. په ایران کې پرون د کووید 19 ناروغۍ له کبله 318 مړینې ثبت شوې چې په یوه ورځ کې تر ټولو لوړه شمېره ده.
د ژوند رنګونه
کوچې
د کوم جی
د جلال آباد سرخو
په کور کې څوک اسه یې
کور کې مال له خدای درې مزامن دي دوه ملوریان دي سرون من مسیان دي یو مخزه ده یو زیم یولس کسان
به څو کسه کار کوي؟
کار به کې یو مشه زیم تعلیم تربیه کده هغه شپاړسم سکال اخلاص مدیر غونده نه ده، خو او بل زیم دولسم